کلمه شهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما په دغه وساتا خبري غړي کې تاسو هر کلی کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری لرو خو اړومبه د سیمې او نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارا نن په اووم ورځ هم د مسافرو او سامان لګدونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. په کوټه کې ځلي چارواکو پښتو اکیډمي تړلې ده او د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي چې شمالي کوریا خپل نور پوځیان روسیې ته لېږلي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارا نن په اووم ورځ هم د مسافرو او سامان لګدونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا مهال په تورخم کې لسګونه مالونکي گاډي افغانستان ته د تلو په انتظار دي. په دې گاډو کې میوې، سبزیانې او نور خوراکي توکي بار دي. همدارنګه یو شمېر ناروغان او مسافر بیرته پېښور ته ستانه کړل شوي او ځینې بیا په تورخم کې په هوټلونو کې دېره دي. په دغه اړه افغانستان ته د سامانونکو گاډو یو ډرایور عمران وایي چې د لارې تړل کېدو د تاوان سره مخ کړي دي.
لار بنده ده او ظلم خولې ته راغلی دی. دغه ګیټ باره کې بس پلوم لانجی دا وی دی دې مخیم شته دی ولا چې دومره لاریان شوي خو چې کور کې د وړو درک نه لګي وي وړو غم کپلار مسبای ویلي لسګون درک نشته څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني او امنیتي ځواکونو د پروري په 28مه وروستو لاغې تورخم لاره وتړله چې د دوی په خبره افغان طالبانو په لنجمنو ځایونو کې تعمیراتي چارې روانې کړې دي. بلخوا په افغانستان کې طالبانو حکومت چارواکي وایي چې پر خپل خاوره تاسیسات جوړي او دا چې پاکستان لوري بې له خبرداري لاره تړلې او اولسې له ستونزو سره مخ کړې دي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې ویلي دي چې په بلوچستان کې د زده کوونکو استادانو او پوهانو په جبري توګه د لادرکه کېدو او هدفي وجنو پیښې زیاتې شوې دي. کمیټې پرون په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د بشري حقونو په تنظیمونو غږ وکړ چې د بلوچستانو د لادرکه کېدو او ماورای عدالت وجنو ضد له دوی سره ودرېږي. پر دې مهال د کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوس مشال لیډو ته وویل چې په روان کال کې څه باندې 200 بلوچستان په جبري توګه لا درکړل شوی دي. بلوچستان د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو او وجلو تورنوي خو د پاکستان فوج په پراخ کچ د خلکو او د ورکولو تورونه ناسم بللي دي. وایي چې ځینې کسان چې بې درکه بلل کېږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي او ځینې د عملیاتو او انخطو پر مهال وجل شوي دي. د ابوظبي ولیاحت شیخ خالد بن محمد بن زاید النهیان نن پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو لیکلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداری په نور خان هوایی ډګر هغه ته هرکلی وکړه. د پاکستان د بارونو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ابوظبي د ولیاحت سره به په دغه سفر کې وزیران، لوړپوړي چارواکي او د سوداګرۍ ټولنې مهم غړي هم وي. په بیان کې ویل شوي دي دا لیدنه د پاکستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د دوه اړخیزه اقتصادي همکاریو د لا پیاوړتیا لپاره د ګډې ژمنې څرګندونه کوي. په کوټه کې ځلي چارواکو پښتو اکیډمي تړلې ده. د کوټه ډیپټي کمشنر سعد بن اسد پرون مشال لیډو ته ویلي چې دوی د اقدام د هغه زده کوونکو لخوا د شکایت ترلاسه کېدو وروسته کړی دی چې وایي د اکیډمي مشرانو یې په کتابتون کې د مقابلې د امتحانونو لپاره په مطالعې بندیز لګولی و. هلته د پښتو اکیډمي مشر حافظ رحمت نیازی پرون مشال لیډو ته وویل چې دوی ته د اکیډمي بندولو په اړه د ځلي انتظامیه لخوا هیڅ نوټس نو ورکړل شوی. د پښتو اکیډمۍ چارواکي وایي چې که حکومت اکیډمۍ خلاص نه کړه نو پر ضد به عدالت ته ځي. په کوټه کې پښتو اکیډمۍ په کال 1901 کې جوړه شوې ده. د کډوالو د مرستې لپاره جوړې ګډې کاري ډلې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په زوره د افغان کډوالو له ویستلو ډډه وکړي. د مدني فعالانو، قانون پوهانو، د بشري حقونو فعالانو او سیاستوالانو لخوا د کډوالو د مرستې لپاره د جوړې شوې ګډې کاري ډلې جاینټ ایکشن کمیټې فار ریفیوجیز مشرانو پرون په اسلام آباد پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې په زور د افغان کډوالو ویستل د بشري حقونو او نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. د پاکستان حکومت د دې تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو په کال 2023 کې د بې اسناد افغان کډوالو ویستلو پریکړه کړې وه او دغه لړۍ تر اوسه روانه ده. او د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي دي چې شمالي کوریا خپل نور پوځان روسیې ته لیږلي دي او یو شمېر د یوکرين له پولیس سره نږدې په کروسک سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه بیرته ځای په ځای کړي دي. د جنوبی کوریا ټی ان ټلویزیون نن د استخباراتي ادارې په حواله راپور ورکړی دی چې په سمدستي توګه د ځواکونو شمېر لا معلوم نه دی. د جنوبی کوریا او د غربي هیوادونو استخباراتي ادارو ویلي دي چې تیر کال د شمالي کوریا شاوخوا 11,000 پوځیان روسیې ته لیږدول شوي وو چې په کورسک سیمه کې د یوکرین په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. خبرونه مورده اوریدونکو د خبرونه تر پای کرا سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدې شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارا نن په اوم ورځ هم تړلې پرته ده.
د ګیر باره کې بس پلوم لانجی دا ویدی د مخیم شته دی ولج دومره لاریان شو یو خج کور کې وړو د رقم نه لګي وړو غم کپلار مسبای ویلی.
د جنوبی وزیرستان خلک وایي چې د دوی د اوږد احتجاج باوجود د انګور اډې تجارتي لارا نه ده پرانستل شوې. او جوائنٹ ایکشن کمیٹی د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې په زور دی افغان کډوال نه وباسي.
سلویختو کلو کاروبار سړی ته وایي چې په یو میاشت کې دا خپل کاروبار پرېږده ولاړ سه. دا بل لږ مشکلې موږ پاکستان حکومت ته ریکویسټ کوو چې دا خپل پالیسی باندې نظر ثانی وکړي.
د سیمې اورنن هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو. راځم ګړومبې موضوع ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لارې د تړل کېدو یوه اونۍ پوره شوه. هلته ایسار مسافر او د تجارتي ګاډو ډرایوران وایي چې د لارې تړل کېدو له کبله د ستونزو سره مخ شوي دي. سوداګر وایي چې دوی مالونه خرابېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د پرورې په یوویشتمه تور پورې کړی وو چې طالبانو په ممنوعه سیمو کې مورچې جوړولې نو ځکه دا لارو تړله. خو طالبان وایي دوی په خپلې خوا کې مورچې جوړې کړې دي. په دغه اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
په تورخم کې دواړو خواو ته لا هم د کسټم او امیګریشن دفترونه تړلي پراته دي او دواړخیز تجارت ولاړ دی. زیاتره مسافر او ناروغان له تورخمه بیرته پیښور ته استانه شوي او ځینې هلته په جوماتونو یا هم په ځایي هوټلو کې د دې دروازې خلاصېدو ته انتظار وباسي. په تورخم ټرمینل کې افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي ودرول شوي او ډرایوران وایي چې له یو شمېر کړاوونو سره مخ دي او باید دا لار ورته خلاص کړل شي.
نوم عمران دی. لار بنده ده او ظلم خولې ته راغلی دی. د ګیر باره کې بس پلوم لانجی دا ویدی د مخیم شته دی ولج دومره لاریان شوي یو خج کور کې وړو د رقم نه لګي وړو غم کپلار مسبای ویلي لسګون درک نشته څه وکړو. ولج یخنیم شته دی او شپم گزاره ده کوي څه وکړو. مسافری ده.
نوم مشر بدر خان دی.
څه را بار کړی او چرته رواني؟
سیمټ هم را بار کړی دی. کابل ته وړو او دومره بارانونه وشو پلاستیکونه ورته په څلور روپۍ اخلو. ټول هم لکه چې دام لام د کټول پردي مالونه را باندې تاوان شو. د خیر دا گیټ کولاو شي او په ترانسپورټ خلک روان شي. هر سړی بس هم د ګاډو له ناستې او الله پاک دا لین روان کړي. دواړه پلو د الله د خیر معاملې کړي چې دا گیټ خدای کولاو کړي. هر سړی خپل بچو ته یو قبر رزق وګټي. ډېر مشکلات کې ګیرو مونځ او دس او یخنی او هوټلونو کې ټولې پیسې په ولاړه وخوري خرچې د ګاډو.
د پاکستان امنیتي ځواکونو تورخم دروازه د فبروري په 28 نیټه هغه مهال وتړله چې کله افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه له نوو تاسیساتو او پوستو جوړولو منع کړل او دوی ته ویل چې دا تعمیراتي کارونه په لانجمن او ممنوعه ځایونو کې روان دي. خو طالبانو خپل کار ته دوام ورکړ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په تورخم کې خپلو حدودو کې په خپله خاوره باندې تاسیسات جوړوي او دا لنجمنه یا ممنوعه سیمه نه ده او پاکستان بلا جوازه د تورخم دروازه ورتړلې ده. د تورخم دغه کشالې د حل لپاره د فبروري په 13 نیټه یوازې یو وار د پاکستان امنیتي ځواکونو طالب چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي. یو بل ته د تاسیساتو جوړول په حق له خپل خپل تحفظات وړاندې کړي او د تورخم دروازې د خلاصون په حق له پکې کومه پریکړه نه وه شوې. په تورخم کې پاکستانی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تمه کېده د فبروري په 15 او 16 نیټه به له کابله کوم لوړ پوړی پلاوی تورخم ته سفر وکړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو سره به یو وار بیا مذاکرات وکړي، خو تر اوسه څوک نه دی ورغلی او نه هم کومه بله غونډه شوې. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو یو بل تعمیراتي کارونو څخه منع کړي او تورخم دروازه ورسره څو وارې تړل شوې او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې بیرته خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د جنوبی وزیرستان انګور اډې سیمې اوسیدونکي وایي چې لا هم حکومت له افغانستان سره د انګور اډې تجارتي لارې نه ده پرانستې. دی وایي چې د انګور اډې احتجاجي درنې مشرانو 13 میاشت افغانستان ته په تجارتي گاډو خپل لګولې بندیز درې کو، حکومت هم لا لار تړلې ده. بلخوا لسیمې د قومي اسمبلی غړي وایي چې په سیمه کې د بدمنۍ له وجې د دغې لار د پرانسترو لپاره ګامونه نشي پورته کېدی. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې باندې تجارتي لیار خلاصول د پوره څه اقدامات نه دي کړي، چې په واجه یې د سیمه اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د انګور اډا سیمه یو مشر موهب وزیر ویایي
مشال ریڈیو چې د انګور اډا سیمې اوسیدونکي غوښتنې په برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې هڅه وکړه، خو هغوی په دغه برعکس څه ځواب کول خوښ نه کړل او د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر نه وروي چې په څه وجه د انګور اډا سرحدي دروازې باندې تجارتي ګاډیو ته د تاګ رو تاګ اجازه ورکول ځنډېدلی دی.
بالکل دا پتا دو چې وټلاس میاشتې د بارډر وټلې چې دا کېوال احتجاج وو، بیا میڅو مطالبه دې غې خلک خو ټول کوم فیصله وکړه، یې حکومت په کې وو اعلان وکړ چې بارډر کا کولا شي د زین مذاکرات وو شو کامیاب شو. نو دا سي هفته سره ټایم چې وته د توس په لم کې دو چې په نبا د کستم کاسون وی او د چمبر اف کامرس چې کین صدر وو او سره د دې ګرمل تسینا یو بل ډاکټر وو دا غوا شو. په الحال هغه ټمول ها یا ندی راشي یا کسون مشکل کې یې سره ان شاء الله مو سبو بلس کو د مودسیم سره په دم کېل باندې میټینګ وی او نو چون کې دا مسله چې دا پیور دی ارمی د ول سره د کومره مشکل کې یې دا لا دا وکړو چې دا د امن فزال شي پر بار شي. په هر حال دا مشکل شته د پر مل تحصیل کې نو غریب بالکل په ختمول ګراوند چې کلاین شي پر دینم.
یو دادوی چې د انګور اډه سیمه اوسیدونکي یې د 2023 کال نومبر 12 راهیسې په احتجاجي درناک شپالاتۍ وهلې دي او افغانستان ته د تګ روتګ په وخت په زوی خلک د پاسپورټ او ویزې لګولی شرط واپس وخستلې غوښتنه کوي او د انګور اډه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخستلې سره د دوی تلس غوښتنې مانلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اورېدلای شئ.
د بلوچستانو یووالی کمیټې یا بلوس یکجهتی کمیټې پرون په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهره اعلان کړی وو، خو پولیسو یې مخه ونیوله او دوی د پریس کلب مخې ته پرېنښودل. وروسته مظاهره چانو خپل احتجاج پریس کلب ته نږدې په زینب مارکیټ کې ترسره کړ. د دې په وینا چې په بلوچستان کې د بلوسانو ځوانانو، زده کوونکو، استادانو، شاعرانو او پوهانو په جبري توګه د لادرکه کېدو او هدفي وجنو پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل د کراچۍ نه نیاز علی راکړي.
پرون د فروری په شپږشتمه په کراچۍ کې بلوچ یکجهتی کمیټې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره اعلان کړې وه، خو پولیسو یې مخه ونیوله او دوی د کراچۍ پریس کلب مخې ته پرېنښودل. د بلوچ یکجهتی کمیټې مظاهره کوونکو خپل احتجاج بیا پریس کلب ته نږدې زیدب مارکیټ کې ترسره کړو. د مظاهرې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو ته وویل، په نږدې ورځو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچ ځوانانو، زده کوونکو، شاعرانو، پوهانو لادرکه کولو او هدفی وجنو پیښې زیاتی شوې دي.
بلوچستان میں بڑے پیمانوں پر لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاش
دی وای. په بلوچستان کې په لوی کچه خلق وجل کیږي او مړی یې مندل کیږي او په هدفی وجنو کې هغه خلق پنخه کیږي چې د بلوچستان د حقونو او د خپلو حقونو خبره کوي. او بلخوا په 13 میاشت کې زمنګ په ګڼ شمیر کې ځوانان په جبري توګه لادرکه کړل شوې دي. نونن موږ د دې پر امنا احتجاج د لارې د پاکستان او د نړۍ د بشري حقوقو تنظیمونو ته اپیل کوو چې د دې د مخنیوي لپاره دې غږ پورته کړي. عبدالوهاب بلوز زیاته کړي چې روان کال کې تر وسه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر 200 زیات کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي او دا هغه پیښې دي چې خپلوانو یې د دوی سره رابطه کړې ده. د نوموړو په وینا په یاد موده کې د لادرکه کړل شوو شمیر تر دې هم زیات دی، خو خلک د ویرې له کبله د خپلوانو په اړه معلومات نه شریکوي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو د دې تازه خبرو په غبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د بلوچستان حکومت وخت په وخت تور پورې کړي چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې دا هم ویلي چې د بېدرکه کسانو دپاره حکومت کمیشن جوړ کړی دی او د لادرکه خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کومې شمیري ښایي دا سمې نه دي او په بيدرکه خلکو کې زیات رو خلک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوي دي. بلوچ یکجهتی کمیټې د جبري بيدرکیو او ماورای عدالت وجنو په ضد د پروري د درشته مینا د بلوچستان او سن په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره اعلان کړي دي چې د پروري تر اتشتمې به دوام لري. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا د پریس کلب مخې ته د مظاهره وړاندې پولیسو د پریس کلب ګیر چاپېره لارې تړلې وي او د ګاډو او د خلکو هر ډول تګ راتګ بند کړی وو. د مظاهرې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې فعال غړي سیمی دین بلوسی بیا مشال لیډیو ته وویل چې حکومت یې وس د پریس کلب مخې ته پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي.
راستے پہ چاروں اطراف پریس کلب کے ناکہ بندی کیا گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے.
دا وای چې د پریس کلب گیر چاپیرا سلور واڑا لاڑی تڑلے شوی دی او دا پڑنبی زل ندا او لدی وړاندی سلور پینځواری چمن کلا د پریس کلب مخه ته احتجاج لرازو پولیس زمون لار نسی. پسن صبح کې د پیپلز ګوند حکومت ته چې د جمهوریت داوا کوي خداغوی په حکومت کې پولیسی زمون خزو ماشومان او نارینه او تشدد کوي او پټانو کې بندوي
پر لاټی چارج کر رہی ہے تشدد کر رہی ہے.
بلخوا د کراچۍ جنوبی ضلع د پولیسو ایس ایس پی مہروز علی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې بلوچ یک جهتی کمیټه د سن حکومت او ضلع انتظامیه نه اجازه نه واغستی او بیا دوی د احتجاج له کبله د عام نظم د ګډوډي خطر وه ځکه ورته پولیسو د خار ریډ زون او پریس کلب مخې ته د تګ اجازه ورنه کړه. بلخوا د کراچۍ پولیسو لخوا کراچۍ پریس کلب ګیر چاپیره لارو په تړلو بیا د پریس کلب او د خبریالانو اتحادی مشرانو سختی نیوکی کړی دي او دا عمل د بیان د ازادۍ په ضد ګام بللې دي. خبریالانو اتحادیو د سن حکومت او د پولیسو مشر ایجسن نه غوښتنه کړې ده چې د هغه پولیسو افسرانو په ضد ګامونه واخلي چې د پریس کلب لارې تړلې دي او په راتلونکي کې د دې ډول ګامونو څخه ډډه وکړي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د کډوالو د مرستې لپاره جوړ شوی ګډ کاری ګروپ یا جاین اکشن کمیټه فار ریفیوجیز د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په زور د ملک نه د افغان کډوالو ویستلو نه ډډه وکړي. د کمیټې مشرانو پرون په اسلام آباد پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په زور د افغان کډوالو ویستل د بشري حقوقو او نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دوی دا هم وویل چې د این تر مخه باید په پاکستان کې زیږیدونکو افغان ماشومانو ته پاکستانی شهریت ورکړل شي. تفصیل د راشد خټک پراپور کې.
جائنٹ ایکشن کمیٹی فار ریفیوجیز یا د کډوالو لپاره ګډ کاری گروپ ته پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په زور د افغان کډوالو وستلو پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د جائنٹ ایکشن کمیټه مشرانو په 16 فروری په اسلام آباد پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې په زور د افغان کډوالو د پاکستان نه وستل د بشري حقوقو او نړیوال قانون نه سرغړونه ده. غونډې ته د پیپل پارټۍ یو مشر فرحت الله بابر، د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک، د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نظیف خان اشنغر، د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنه مسعود جنجوا، قانون پوه عمر ګیلانی، د عوامي ورکر پارټۍ مشرانو او افغان کډوالو ویناوې وکړې. غونډې ته د وینا په وخت افراسیاب خټک وویل چې په زور د افغان کډوالو ویستلو سره په دې سیمه کې د ترګرۍ د زیاتېدو ویره هم ده. د کډوالو د ویستلو لپاره چې پاکستان کوم مهم شروع کړی دی، دا د ټولو نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. نړیوال قوانین شته که پاکستان لاسلیک کړي هم نه دي، خو هغه شته او پابندی ضروری ده. دوی وایي چې پاکستان د مهاجرینو کنوینشن لاسلیک کړی نه دی، خو پاکستان نور نړیوال قوانین لاسلیک کړی دي، لکه د بشري حقوقو نړیوال قانون یا د ملکی او سیاسي حقوقو قانون. دا ټول پاکستان لاسلیک کړی دي او دا ویل ناسم دي چې پاکستان په قانوني توګه آزاد دی چې کډوال وباسي. فرحت الله بابر وویل چې دوی د افغانانو د ویستلو خلاف سپریم کورټ ته عریضه ورکړې وه او حکومت وعده کړې وه چې د چا سره به زیاتی نه کوي. د قانون ماهر عمر ګیلانی وویل چې د آئین تر مخه په پاکستان کې پیدا کېدونکو ماشومانو ته باید پاکستانی تابعیت ورکړل شي. هغه وویل چې په لکونو افغان ماشومان په پاکستان کې زیږېدلي دي. په غونډه کې موجود په اسلام آباد راولپنډۍ کې د افغان کډوالو مشر حاجی راز محمد مشال رډیو ته وویل چې هغه درې دوکانونه لري او اوس حکومت وایي چې د اسلام آباد راولپنډۍ نه تر 28 فروری پورې ټول افغانان کډوال وځي، نو دوی به په خپلو دوکانونو سکوي.
دا خبره خو بالکل صحیح ده چې اوس اشاره ولی یا نه راولي دا به د حکومتو خبري. او ما مخکې نه دلته ویلی چې 30 کاله یو سړی په یو ځای کې کاروبار روزګار کوي او هغه 30 کلو کاروبار سړی ته وایي صرف ته په یوه میاشت کې دا خپل کاروبار پرېږده ولاړ سه. دا به لږ مشکلي موږ د پاکستان حکومت ته ریکویسټ کوو چې دا خپلې پالیسي باندې نظر ثانی وکړي. صحیح ده چې 30 کلو مهمان نوازی افغانانو ته ورکړې ده، موږ ته مشکور یاستو، خو داسې ونه کړي چې په آخره باندې دا مهمان نوازی سره دا خلک خپتیان سره لاړ شي.
د عوامي ورکر پارټۍ مشر اسمت شاه جهان مشال رډیو ته وویل چې له پاکستانه په زور د افغانانو ویستل دا په ډاګه کوي چې په دې سیمه کې د یو نوي جنگ تیاریانې روانې دي.
زمونږ خطر چې دا یو ځل بیا میدان جنگ جوړ دی او دا افغانان چې دي دا پکې تالاواله شو. مونږ غون را غونډ شوي یو چې بای بسته ټولې دنیا افغانان هیر کړل، هر څه خپل کار وویستو، تیر یو جنگ په تیر کو یو بل جنگ پی راوړي او پاکستان ریاست چې دی دا نه انصافي کوي. مونږ دغه خلاف دلته نن خپل آواز پاکستان تر سولو د پاره راغول شوی یو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نظیف خان اشنغر مشال رادیو ته وویل چې کله بهر نه مرستې راځي نو حکومت کډوال راغواړي، خو چې کله مرستې نه راځي بیا یې په زور شړي.
دا اوس د دوی مسله شوې ده چې افغانانو دلته څومره پیسې په کاروبارونو کې د دې وطن د خلکو سره بند دي، او دا به په راتلونکي کې یعنی معلومم شي. پاکستان دی لاول دیرش کاله د هندوستان د مهاجرینو سرګرمۍ وي، او اوس چې کومه دی دا د دې زیاده مهاجرینو سرګرمۍ روانې دي، او موږ دا ګڼو چې دا یو زیاته دی چونکه افغانستان کې حالات ښه نه دي، نو په دې وجه باندې دي افغانان په دې وخت د میاشتو د اپتو په نیټه باندې نه شړل کیږي.
د پاکستان حکومت په کال 2023 کې د بیا اسناد افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه، او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومت په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته هم تر 23 فروری پورې د وتلو ویلې دي، او صرف د جنوري په میاشت کې تر 18 زرو زیات افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مهرم.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ډیپټی کمشنر په حکم پښتو اکیډمي تړل شوې ده. ڈپٹی کمشنر دا اکیڈمی ترغی ورستو و تڑلا چزن از دکون کو شکایت کڑے ہو چاغی پا کتابتون کے مطالعے تن پر خودل کی خود پختو اکیڈمی مشروائی چی ددوی کتابتون دا زین نور و کارون لاملا دا عام و خلق و دلست لپارا تیار نو نزدک از دکون کو تا نو ورکڑے دا اکیڈمی مشرانو خبرداری ورکڑے دے چی دا پختو جب سرا کدا سے سلوک روانو سا تلشی او اکیڈمی پرانست اخلاص نشی ندی با عدالت تزی. ایوب ترین نور تفصیل لکھے.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ضلع مرستیال کمشنر سعد بن اسد لخوا د فروری په 16 نیټه پر میکانګي سړک د پښتو اکیډمي ودانۍ سیلیا تړل شوې ده. د پښتو اکیډمي چیرمن حافظ رحمت نیازی و مشال ریډیو ته ویلي دي چې ضلع چارواکو د ځینو لوستونکو پر شکایت د مرستیال کمشنر پر امر باندې بل څه قانوني نوټس اکیډمي بند کړې ده.
دلته یو څه کسان د تیرو 4-5 کالو راهیسې راتلو د سټډنټانی د پی سی اف د پی سی اس او د سی اس تیاریانی کوي. موږ غلکانو ته د جواب ورکړي چې تاسو موږ د لایبرری را فارغ کړئ زموږ په کار ده. هغه الکان چې کوم په نابین کې راغلي دي ډي سي ساتو شکایت کړی و، ډي سي ساتو کوم هغه بیا عمله رسولې و لی سي صاحب او لتا شندا صاحب سره او اکیډمي سلک تر دې مخه یو رد موږ غوښته و. هغه و شکو کې زه هم زه په تللی وم او زموږ جرنلست کې صاحب هغه راشي تللی و.
په دې اړه موږ کله په کوټه کې د پښتو اکیډمي د سکتر نقیب الله احساس سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل که لایبرری یا کتابتون خلاص نه سو نو دوی به د عدالت دروازه ور وټکوي.
زه یو واټساپ باندې یو لیټر رسولی و زموږ چیرمن ته، کاپي د هغه بند کړې ده د لایبرری. موږ پر دې باندې یو میټینګ درته کوو، پکې تی برانسي میټینګ لا یو څو شپې مخکې لا شپې مخکې هغه لبا د مرغ نه زه په کوټه کې وم، چیرمن په کوټه کې موږ هغه میټینګ ته نه ورلو. ډي سي په دې باندې په خشم شو او رالی اکیډمي بند کړ.
بلخوا زیاتره سیاسی جماعتو او لیکوالانو لخوا هم د پښتو اکیډمي د سلکولو غندنه سوې ده. په دې اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیر راته وویل،
د دې بندول دا ناقابل قبول عمل دی. موږ وزیر اعلی ته وایو، چیف سیکرټری ته وایو چې دا ډېر یو پښتون دشمن عمل دی، او په دې باندې حکومت بقاعده معافي وغواړي. د ادیبانو سره، د شاعرانو سره پښتو اکیډمي بندول دا د پښتنو سره، د علم سره، د پښتو سره، د مینوالو سره دا ډېر لوی ظلم دی، جبر دی. موږ د دې غندنه کوو او دا غوښتنه کوو چې زر تر زر دې پښتو اکیډمي دا دې بیرته خلاص شي.
د پښتو اکیډمي د تړل کېدو په اړه مو د شکایت کوو زده کوونکو د مندلو ډیری هڅې وکړې خو بریالي نه سو. البته د کوټې د مرستیال کمشنر سره چې کله مو تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی دا ګام د ځینو زده کوونکو پر شکایت پورته کړی دی. څوک چې د دې څخه لمخه د پښتو اکیډمي په لایبرري یا کتابتون کې د لوړو زده کړو لپاره لوست کوي. د نوموړي په خبره چې وروسته د اکیډمي د مشرتابه لخوا پر دوی باندې په کتابتون کې پر لوست بندیز لګېدلی و. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې څلور واره د اکیډمي و مشرتابه ته د خبرو بلنه ورکړې وه، لاکن د ده په خبره چې د اکیډمي لخوا پر هغه هیڅ عمل نه دی شوی. یادې وي چې پښتو اکیډمي په کال 1971 کې پرانیستل شوې وه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اردوونکو مشال ریډیو د غوږی هم دې سره د روان خبرونې نیمه ته رسیدلی یو. د دې وخت مهم خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره نن په اووم ورځ هم د مسافرو او سامان لیږدونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا مهال په تورخم کې لسګونه مالونکي گاډي افغانستان ته د تلو په انتظار کې ولاړ دي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې ویلي دي چې په بلوچستان کې د زده کوونکو استادانو پوهانو په جبري توګه د لادرکه کېدو او هدفي وجنو پیښې زیاتې شوې دي. کمیټې پرون په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د بشري حقونو په تنظیمونو غږ کړی دی چې د بلوچستانو د جبري لادرکه او ماورای عدالت وجنو ضد له دوی سره ودرېږي. د ابوظبي ولیعهد شیخ خالد بن محمد بن زید النهیان نن پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري ریډیو د راپور تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداری په نورخان هوایی ډګر د هغه هرکلی وکړ. په کوټه کې ضلع چارواکو پښتو اکیډمي تړلې ده. د کوټه ډیپټي کمشنر پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا اقدام د غزده کوونکو لخوا د شکایت ترلاسه کېدو وروسته کړی دی چې وایي د اکیډمي مشرانو یې په کتابتون کې د مقابلې د امتحانونو لپاره په مطالعې بندیز لګولی دی. بلخوا د پښتو اکیډمي چارواکي وایي چې که حکومت اکیډمي خلاصه نه کړه نو پر ضد به عدالت ته ځي. دا کډوالو د مرستې لپاره جوړې ګډې کاري ډلې د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په زوره د افغان کډوالو لویستلو ډډه وکړي. کمیټه پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې دا کار د بشري حقوقو د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. او د جنوبي کوریا استخباراتي ادارې ویلي دي شمالي کوریا خپل نور پوځیان روسیې ته لیږلي دي او یو شمېر د یوکرین له پولیسو سره نږدې په کروسک سیمه کې د جګړې په لومړی کرخه بیرته ځای په ځای کړی دي. دا و د دې وخت مهم خبرونه. اوس راځي یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو موضوعاتو ته. افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچرډ بینټ ویلي دي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت په دوامداره توګه لا خراب شوی دی. نوموړي په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو په حکومت کې د جنسیت پر اساس منظم ظلم نور هم پراخ او بنسټیز شوی دی. تفصیل زمونږ د همکارۍ پر راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت په دوامدار ډول لا ژور شوی دی. ریچارډ بینیت په خپل تازه راپور کې چې ټاکل شوی سبا د فبروري په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55مه غونډې ته وړاندې کړي، وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کولو او نویو اقداماتو له لارې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم نور هم پراخ او بنسټیز شوی دی. د راپور په ټکو دا وضعیت تنړی بل هیڅ هیواد کې ساری نه لري او د بشري جنایت ترسره کولو ته یې زمینه برابره کړې ده. د نوموړي د شل مخیز راپور چې د فبروري په 26مه خپور شوی د 2023 کال د اگست له لومړۍ د ډیسمبر تر 1.5 مودې په ترڅ کې په افغانستان کې بشري وضعیت بیانوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د بشري او د ښځو د حقونو فعالان هم په افغانستان کې روان وضعیت تر ټولو بدترین بشری وضعیت بولی او وای دوی له ګڼو ننګونو سره مخ او ژوند ورتریخ کړای دی. د کونړ ولایت می اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
ډیر من پی غیزه کړی ده. هو دا بشری رښتیا ده چې دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، حتی تر دې چې ډیرې خویندې دي ته مجبور شوې چې ځان وژنه وکړي. نو غوښتنه مو ده چې دغه بندیزونه باید اوسنۍ دولت د خویندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي د لمنځه یوسي، دوی ته خپل حقونه ورکړي.
د بامیان ولایت یو اوسیدونکو او د بشري حقونو فعال چې دا هم د ورته ستونزې لامل نه غواړي راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
وضعیت را وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانما انقدر تنگ کرده که هر روز میبینیم از گزارش خودکشی خانما را مخ
دلته پر خصوص ژوندوم را تنگ کړی چې موږ هر ورځ د ځان وژنو راپورونه اورو. خو ځکه چې ورځ تر بلې نه هلي کیږي، زه فکر کوم چې هر د عقل هم د ملګری ملتونو د طالبانو سره د خبرو فرصت برابر او دوی ته د قناعت ورکړي چې دوی نور د بشري حقوقو له سرغړونو لاس واخلي.
ښاغلی بنیت په خپل تازه راپور کې پر خصوص او ژوندو د طالبانو د زده کړو د بندیز موضوع هم راخسته ویلي دي چې مدرسې، انلاین پلیټفارمونه او نورې لارې لشپګم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو تشي نسی ډکولای. او آن په خبره یې د انجونو په زده کړو بندیزونو په کم عمر د دوی د ودولو کچه هم لوړه کړې ده. راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې مدني فعالیت په ډراماتیک ډول کم سوی او په ټکو یې طالبانو د رسنیو او مدني ټولنې سازمانونو آزاد فعالیتونه محدود کړي دي. راپور زیاتوي خبریالان، فعالان، اکاډمیک وګړي، لیکوالان او هنرمندان له خپل سرو نیولو او ناوړه چلند له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په ټکو لږ کې څنډې تسوي او کم استازیتوب، تبعیض او د نه خوندیتوب تجربه کوي. او افغاني حکومتي چارواکي، امنیتي ځواکونه او کارکوونکي بیا د غچ اخیستلو له ګواښونو سره مخ او کړيږي. که څه هم د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دې تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت راپورونه رد او له حقیقت لری بللې دي. له همدې امله د 2014 کال په اگست کې د هیواد ته د ښاغلي بینیت په سفرونو بندیز ولګاوه. د یادونې ده چې د ښاغلي بینیت په تازه راپور کې د افغانستان بیلابیل نور بشري اړخونه لکه روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د عامه ژوند له ازادیو محرومېدل، اقتصادي وضعیت او د طبیعي پیښو له امله زیانونه هم څیړل شوي دي.
د مشال ریډیو د جمعه ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو. فریډم هاوس د ازادۍ او ولسي حقوقو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې 65 هیوادونه په خپلو سیاسي حقوقو او مدني ازادیو کې د خرابوالي سره مخ شوي او یوازې 34 هیوادونه د خوالي په لور تللي دي. د راپور تر مخه د نړۍ په هغه 65% هیوادونو او سیمو کې چې په کال 2023 کې انتخابات ترسره کړی دي، نوماندان پکې د دړکو او بریدونو سره مخ شوي، د انتخاباتو په ځایونو بریدونه شوي دي او مخالفین پکې ځپل شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې فریډم هاوس د کال 2025 لپاره په خپل کالنی راپور کې ویلي چې په نړۍ کې د تشدد او سیاسي مخالفینو د ځپلو، وسلوالو شخړو او د استبدادي حکومتونو د ود سره د ازادۍ کچا راپریوته ده. راپور چې پرون خپور شو په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د ال سلواډور، هایټي، کویت او تیونس په ګډون 65 هیوادونه د ازادۍ او ولسی حقونو په حواله د خرابوالي سره مخ شوي او د بنگلاديش، بوتان، سریلانکا او سوریه په ګډون 34 هیوادونو پرمختګونه ثبت کړي دي. په دغه اړه بیگا مشالډو سره په خبرو کې د ولسی حقونو یو فعال شفیق گیګیانی وویل چې په دا وروستیو کې په پاکستان او ځانګړي توګه خیبر پختونخوا کې هم د حقونو فعالان، خبریالان، سندرغاړي او د غیر سرکاري ادارو کارکوونکي د بندیزونو، فشار او دړکو سره مخ شوي دي چې ورسره د بنیادي بشري حقونو وضع لا خرابه شوې ده.
د بده مرغه پاکستان کې د هرنګ یو شمیر بندیزونه لګي چې هغې د وجه سندرغاړي شول یا اکټوستان شول هغې چې دي هغې خپل رای اظهار نه شي کولی مختلف طریقو سره هغه د هغې باندې بندیز لګي نن سبا چې کومه نوې بندیز لګېدلې هغه د پیکا په شکل کې دی یعنی پاکستان الیکټرانک کرائم ایکټ چونکې پته ده چې کوم د کنونشنل میډیا دا خو ټول د ریاست په ولکه کې دا خو سوشل میډیا چې دا هغه د ولکې نو سټیم پورې بار وه اوس پاکستان چې کوم ریاست ته دا کوشش کوي چې موږ سوشل میډیا هم په خپل کنټرول کې راولو
د فریډم هاوس پر راپور کې راغلی چې تیر کال د نړۍ په شپږ شپېته هیوادونو کې انتخابات ترسره شو او په دې کې په اوو ویشتو هیوادونو کې د انتخاباتو پر مهال سیاسي مخالفین په نخښه شو او په انتخاباتي مرکزونو بریدونه وشو د راپور تر مخه له آذربایجان او الجزائر څخه تر روسیې او روانډا پورې استبدادي واکمنانو د ناکامۍ نه د بچ کېدو لپاره خپل سیاسي مخالفین نیولي بندیان کړي دي او یې له دندې ګوښه کړي دي پاکستان هم یو داسې هیواد دی چیرته چې د انتخاباتو پر مهال د تشدد پیښې رامنځته کیږي او د سیاسي مخالفینو د ځپلو هڅه کیږي په دغه اړه د پېښور د خبریالانو د اتحادیې یو مشر او شنونکي یوسف علي وایي چې په پاکستان کې د مخالفو اوازونو د خاموشه کولو لپاره نوي قوانین عملي شوي دي
کومو ګورو 2014 نه درا دی خو په سوشل میډیا باندې ټول نریټیو بلډینګ کیږي نو دا غي د وږي حکومت دا ضروری ګڼل چې هغه فیک نیوز کاونټر کی او سایبر چې کوم الکترونیک هغه ته کرائم وي نو هغه کې د حکومت سردا اختیار هم راغلی دی چې هغه فایر وال ولګي او هغه چې کوم کنټینټ دا غوي خوخ نه نو هغه په سوشل میډیا باندې و ناراضي کده د دې قانون هغه سلیکټیو امپلیمنٹیشن کیږي او په بدنیتی سره امپلیمنٹیشن کیږي نو دا ډیر زیات لکه یو د صحافت د پاره او د فریډم اف ایکسپریشن چې سره د آزاد دی رائے د پاره اظهار د پاره دا ډیر زیات خطرناک ثابت وی
د فریډم هاوس پر راپور کې دا هم راغلی چې په ګنشمیر هیوادونو کې روانو شخړو کورنۍ جګړو د حکومتونو ترمنځ انخطو او هغه جګړو چې غیر دولتي وسلوالې ډلې پکې خکېلې وي په امنیت او ازادۍ باندې ناوړه اغیزه پرې خدا او په خوښه شل فیصد هیوادونو کې د خلکو د ازادۍ حق د خپل لاندې شوې دی فریډم هاوس د راپور په پای کې سپارښتنې کړي او ویلي دي چې په راتلونکي کال کې ټول هغه کسان چې د سیاسي حقونو او مدني ازادیو په ارزښت پوهیږي باید د ډیموکراسۍ په دفاع کې یو ځای کار وکړي
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوری سرچینه
په اسلام آباد او راولپنډی کې افغان کډوالو ته د پاکستان نیټا یا ډیډ لائن سبا جمعه داسې مهال پای ته رسی چې کډوال وایي د اسنادو له لرلو سره سره نیول کیږي خو د پاکستان حکومت وایي ټول افغان کډوال چې بې ویزي په دغه هیواد کې اوسي نیسي او افغانستان ته دیږي مګر هغې چې ویزه لري یا سفارتونو لیکونه ورسپارلې دي نه نیسي عصمت ساروان په دغه اړه تفصیل راکړي
په اسلام آباد او راولپنډی کې د هغو افغانانو لپاره چې ویزه نه لري د فبروري 28مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده همداراز هغو افغانانو ته چې درېمګړي هیواد ته ځي او له سفارتونو څخه یې لیک ترلاسه کړی دی یوه میاشت نور وخت هم ورکړل شوی دی خو له دې سره سره په اسلام آباد او راولپنډی کې ځینې افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره نیول کیږي یو افغان مېرمن چې په حاجی کمپ کې توقیف ده او د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم نشي خبریالانو ته په استولي پیغام کې ادعا کوي چې پولیسو په دې پلمه چې اسناد یې ګوري ونیوله
دوه پولیس تر باندې ولاړ وي په یوه خونه کې چې فرش نه لري شپېته کسان بندیان یو نه یوازې زما بلکې د ټولو هغو مهاجرو چې ما دلته په دې کمپ کې ولیدل وضعیت ډېر بد دی خدای دې هیڅ چاته داسې ورځ نه ښکاره کوي
تر دې وړاندې د فبروري په 13مه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې ټول افغان کډوال باسي د پاکستان د حکومت د پریکړې له مخې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکي افغانان به هم ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ټولنې رئیس میوان علمی وایي پاکستان هغو افغانانو ته چې بل هیواد ته د تلو انتظار باسي او د کوم سفارت لیک لري د مارچ تر یو دیرشمې وخت ورکړی او همداراز هغه افغانان نه باسي چې په قانوني ویزې په دغه هیواد کې اوسي. ښاغلی علمی دا خبره نه تاییدوي چې پاکستانی پولیسو دي د ویزو او یا د سفارتونو لیک لرونکي افغانان نیولي یا ایستلي وي.
مگه اول د جنوري د 2025 کال نه هغه افغانان چې اسناد نه لري نیول کیږي، بول کیږي او افغانستان ته ډیپورټ کیږي. ولی هغه افغانان چې اسناد لري، ویزه لري، پاسپورت لري او راجستر د پولیسو لري قطعا نه چا نیولي، نه څوک بیایي، نه څوک ډیپورټ کوي او هیڅ نوع مشکل نه لري. هغه یو تعداد نور افغانان هم چې سفارتو کې کارونه مخکې تللي دي هغوی ته هم تر یو دیرشم د مارچه پورې وخت ورکړی دی، هغوی ته سفارتو لیټرې ورکړي دي.
ښاغلی علمی په عین حال کې وایي چې د پاکستان حکومت ورته ویلي که هغه افغانان چې سفارتونو لیکونه ورکړي دي د مارچ تر پایه له پاکستان څخه ونه وتل افغانستان ته به واستول شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د قدرتي ګیس یو بل زیرمه موندلې ده. د ماډي پټرولیم کمپنۍ لیمیټډ چارواکو مشال رادیو ته ویلي دي چې دا په کال 2022 کې د شمالي وزیرستان په شوه کې د ګیس تر منزل کېدو وروسته دویمه لویه ذخیره ده. چارواکي زیاتوي چې لاغې زیرمې څخه هر ورځ 2.9 میلیونه مکب میټر گیس او 40 بیرلا تیل پیدا کی. په دغه اړه تفصیل د عمر وزیر پر راپور کې.
شمالی وزیرستان سپینوام کې د قدرتي گیس یو بل ذخیره موندل شوې ده. د ماډي پټرولیم کمپنۍ یو افسر چې رسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي، د فروری په 26مه مشال ریډیو سره د ماډي انرژیز کمپنۍ په نوم اغه لیک شریک کړ چې اعلان یې کړی چې سپینوام کې د گیس یو بل ذخیره موندلې. دوی وویل چې 2022 کال جون کې د شمالي وزیرستان په شوا کې د ګیس ذخیره موندل کې دوه پس دغه دویمه بل ذخیره ده چې 1.9 کروڑ مکب ګیس به روزانه د غلطنه پیدا کیږي او 40 بیرل خام تیل به هم د یاد کووی نه راوځي. د کمپنۍ دغه افسر وویل چې د غلطه قدرتي وسایل تیل ګیس ذخیرو باندې کارکونکو پروژو کې به ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع په لاس ورځي. د شمالي وزیرستان سپینوام اوسېدونکي سیاسي مدني فعال ملک لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې د دیوړاندې شوا کې د تیلو ګیس ذخیره موندل شوې چې د هغې نه غځېدلې پایپ لاین د ملک نورو برخو ته رسېدلې. سپینوام کې دغه ذخیره د دوی ځوانانو راتلونکي بدلولی شي خو قضایي خلکو ته زیاتې موقع په دغو پروژو کې ورکړل شوې.
دغه حواله په تحصیل شوا شي د ګیس ډېر غټ ذخیره دریافت شوي دي چې دا غې سره وي د ټول وزیرستان اور بالخصوص د تحصیل سپینوام مستقبل بدل کړلای شي او مقامی خلک ته موقع ورکړلای شي چې د میر ځوانونو مصروف کړلای شي او د غرنګ د میر ځوانونو د دهشتګردۍ نه محفوظ کړلای شي. امید لرم چې حکومت لوکل خلک ته توجه ورکوي.
د ماډي پټرولیم کمپنۍ افسر وویل چې د غلطه د تیلو او ګیس روانو پروژو کې ځایي ځوانانو او د ځایي خلکو ترانسپورت ته زیاته توجه شوې، هڅه کړې چې ځایي خلک پر روزګار کړي. خو شمالي وزیرستان کې د شوا سپینوام نه پرته نمیرام شاه په محمد خیلو کې هم د کاپر په لویه ذخیره د تیرو څو کالونو نه کار روان دی چې ځای خلک وخت په وخت شکایت کړي چې دغه پروژو کې ځای خلکو ته هغه موقع نه ورکړل کیږي کم چې ضرورت او د دوی حق دی. باید ځای خلکو ته پام وشي او د دې په مت کې سیمه کې د ترقۍ نورې پروژې پر مخ روانې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر شیرپاو په پېښور کې یوې خبری کانفرنس ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا پر حکومت نیوکې کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د خرابې حکومتدارۍ له کبله په صوبه کې د تعلیم، امنیت او صحت وضع خرابه ده. بلخوا د تحریک انصاف حکومت د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې په وار وار ویلي دي چې په صوبه کې معیاري کارونه کړي دي. وسیم سجاد تفصیل راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مرسته جوړ کړل شوی صوبایي حکومت د یو کال پوره کېدو وروسته د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر سکندر حیات خان شیرپاو د حکومت په کارکردګۍ د شروع په ورځ په پېښور پریس کلب کې خبری کانفرنس وکړو. هغه په خپلو خبرو کې په صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت کارکردګۍ ناقصه وبولله او وی ویل چې په صوبا کې ترقیاتي کارونه نه دي شوي. د خبری کانفرنس وروسته سکندر حیات خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل،
یو لسکاله ایجوکیشن ایمرجنسی او دومره داوی داغی نپست دا صورت حال دی. لٹریسی ریٹ هم چې دی زمونږ ډیر کم دی، او بیا خاص کر مرج ډسټریکټ چې کم دی هغه کې خو مخکې نه صورت حال خنو د تعلیم په حواله سره. داغی لپاره مونږ ته صدا صرف اقدامات ښکاره نه شو چې دی واضح اقدامات اوچت کړي. او دغه حال د هیلت هم دی اسم کته سو ګورئ نو مونږ ډیر پسماندو. غربت دلته کې ډېر زیات دی، بیروزګاری دلته کې ډېره زیاته ده. بیا که موږ اوم ګورو نو قومونو ترقی چې ده هغه د تعلیم سره تړلي چې هغې باندې توجه نه وي. او بیا خاص کر دا کم تعلیم چې سرکاري سکولونو کې او دغه کې ورکړی کېږي هغې هغه دغه هم تاسو وګورئ هغه هم داسې څه ډېر معیاري یا څه ډېر دغه نه دی چې هغې باندې موږ فخر وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا حکومت جوړېدلو درېیم وار دی، کم چې په تاریخ کې په اول ځل دی. ځکه چې په صوبه کې د دین وړاندې کم سیاسي ګوند پر لپسې په درېیم وار حکومت نه دی جوړ کړی. د قومي وطن پارټۍ صوبایي سردار سکندر حیات خان شیرپاو د صوبې په قبایلي ضلعو کې د خراب امنیتي صورتحال په اړه د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه وکړي. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت سیاسي شنون کې هم نیوکه کوي. د صوبایي حکومت کارکردګۍ په اړه په پېښور کې میشت صحافي او شنون کې فرید الله خان مشال ریډیو ته وایي،
بیا کتا سو ګوره هر سړی د چکم زم ازلا دی قبایلی ضلع دی پخوانه نو د اغی حال رست تر وزه نور هم خرابېږي. او دغه شانتی چکم زمونږ جنگ زپلی ضلع وي نو اغی کې امن و امان چې دی نو هغه نور هم زیات خرابېږي. نو یو خوا چې دی نو امن و امان ولا غټه مسله ده، بل خوا د صوبې معیشت چې دی نو هغه داسې نه دی چې سړی وایي چې یاره مطمئن یو. ترقیاتی منصوبې چې دی کم په بجټ کې چې کم ښکاره کړی شوی وي هغه منصوبې چې دی په هغو کې چې کم میگا پروجیکټ شو تر دې یو کال پورې په یو غټه منصوبه باندې کار شروع نه شو.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان برسټ محمد سیف سره مو د یادې موضوع په اړه د خبرو لپاره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون جواب نه کړ. مشال ریډیو تر خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علی من خان ګنڈاپور له دفتره د یو کال کارکردګۍ په اړه د فروری په درېشتمه ترلاسه شوي بیان تر مخه د هغوی په خبره د خیبر پښتونخوا حکومت کارکردګي شانداره یا غوره یاده کړل شوې ده. د هغه له دفتره ویل شوي چې د وزیر اعلی علی من خان ګنڈاپور په مشرۍ کې حکومت د تعلیم په برخه کې لوی ګامونه پورته کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اووه زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام له شپږو تر اوو د ماسکوتن لنهو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویشت کلو هرتز اوریدل شي.
اوردونکو د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې په درېیمه ورځ هم د بارانونو او په غرونو د واورو ورېدو لړۍ روانه ده. قدرتي آفتونو پر مهال د مرستې اداره پی ډی ایم وایي چې د بارانونو لړۍ به تر دویم مارچ پورې دوام لري او خلکو ته د احتیاط کولو په اړه باندې هدایت جاری کړي دي. بلخوا د کرکلی پوهان وایي چې تازه بارانونه د غنمو فصل او سبزیانو لپاره ډیر ښه دي خو د میوو باغونو ته تاوان رسولی شي. نیاز احمد خان لمنګورې نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په زیاتره ضلعو کې د فروری پنځه ویشتمې نیټې نه شروع شوی بارانونو سلسله دوام لري. د پی ټی ایم تر مخه دا وخت د ملکن ډویژن په وو ضلعو او بیا پېښور، مردان، نوخار، پاراچینار، بنو، کوهاټ، ډی آی خان کې بارانونه شوي. د سوات په کالام، ملم جبا، ګبین جبا او چترال په غرونو واورې هم ورېږي. د سرکاري شمېرې تر مخه درې ورځو کې کورونو نړېدو کې دوه تنه مړه او پنځه جوبل شوي دي. خو غیر سرکاري اطلاعاتو تر مخه ګڼو سیمو کې ټپیکي پېښو او کمرو نړېدو له وجې مرګ جوبلا اوریدلې. د خیبر پختونخوا اپاتو کې مرسته ورکونکو ادارې پی ډی ایم ترجمان انور شهزاد د فروری په ویشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې له حکومت لخوا بارانونو او واورو ورېدو په اړه وړاندینه اعلان شوی.
اوس د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د بارانونو او په بره غریزو علاقو کې د برفباری یو سلسله روانه ده چې کم دوی مارچ پورې به دوام لري. پی ډی ایم هم پنځه ویشتم فبروري نه یو مراسله جاري کړې وه ټول ضلع انتظامی ده چې پکې هدایت جاری کړی شوی وو چې پنځه ویشتم اپریل نه والا دویم مارچ پورې به چې کوم دی دا بارانو لړۍ به روانه وي چې تر مخه کوم بده پېښه مخې ته راځي نو د هغې دپاره د چمتو سیو ټول وسایل دي چې کوم دی هغه چمتو وساتي.
د زراعتو پوهان وایي چې دوه میاشتو اوږدې سوکړې وروسته د بارانو له وجې فصلونو ته پیدا رسولې. د سوات د زراعتو تحقیقاتي مرکز ډایرکټر ډاکټر روشن علي په دا غړه د فروری په ویشتمه نیټه مشال لرته وویل چې موجوده بارانونه د غنمو فصل او بیا سبزیانو لپاره ډېر ګټور دی. دغه رنګه باراني سیمو کې هم د ښه فصل کېدو امکان دی. خدا باران د هغه میوهدارو بوټو لپاره نقصان ورکوي کوم چې دا وخت ګلونه دي. دی وایي چې د باغونو زمیدار دی د احتیاط نه کار واخلي.
په هغې کې اولنۍ خبره خدا ده چې یاره د په دې باغاتو کې چې دی نو د اوبه نه ودرېږي. دا اوبه تی لکه دې ته د اوبه سي ځکه چې د اوبه ودرېږي نو دا لاندې د زیلو بیماریانې جوړېږي. د دینه دغه شان دویم دا چې یاره په دې کې د ګموسز د کنټ راوځي نو د دغه لپاره هم لکه په کار دا چې یاره د زری مایرینو سره میلاو شي او په وخت باندې د غیس پرېګان وکي او کله چې په هوا کې د نمی سي واشي نو د دینه هم منګو ته د فنګل ډیزیزز وایو چې دغه بیماریانې چې دي نو دا هم د بارانونو نه وروسته راځي. نو چې کله بارانونه ختم شي نو زمیدارو له پکار ده چې یاره زری ماهرینو سره مشوره وکي او سپرېګان چې دي نو هغه په ټایم باندې وکي نو د دې د باغات چې دي دا به د بیماریانو نه بچ شي.
د بارانونو او واورو ورېدو له امله د سوات په کالام او د دیر په کومراټ سیمه کې با سړکونه د کمرو نړېدو له وجې بند شوي. د مرکن ډیویژن انتظامی لخوا د فروری په شپږویشتمه نیټه جاری کړی شي خبر پاڼه کې سیلانیانو او عامو خلکو ته ویل شوي چې بارانونو کې د بې ځایه او غیر ضروري سفر نه کوي. غریزو سیمو ته تلو کې د احتیاط کوي د کمرو نړېدو له وجې تلونکو ته زیان اوړېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.